مشال رادیو ده زه تاسو قربا ګل ایازم ستوري مشي وخت ماسپخین درې بجې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې د سولې عالی شورا وای چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ په برخه کې د پاکستان په سیاسي اراده کې ډېر بدلون راغلی دی په پاکستان کې د افغان سفارت وای په راتلونکي کې پاکستان افغان طالبان طالب مشران خوشی کوي قبایل سیمو کې د ترهګرۍ ځپلو خلکو د مرستو لپاره یوې نړیوالې امدادي ادارې یو پروګرام شروع کړی دی د دې ترڅنګ د قبایلي سیمو تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو د خبرونه په دویمه نمای کې سروې او د اقتصادي نړۍ 19 پروګرامونه اوریدل شي خو دا سره وړاندې د دې سات خبرونه نجیب امیر وړاندې کوي
افغان چارواکي وای پاکستان د منځنۍ کچې اته طالب مشران خوشی کړي او وعده کړي چې نور به هم پریک دي خیبر پختونخوا کې پولیس او وکیلان وای چې توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصله خلاف اپیل کولې شي او په مصر کې د سکول دی او بس او د اور گاډي ترمنځ په ټکر کې و سلويغ زده کوونکي وژل شوی او دیار لس نور ژوبل دي د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی د پاکستان له سفر نه وروسته د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان نه تنه طالب مشران له بنده خوشی کړي او دا د ده په خبره د سولې پروسې د بریا لپاره مهم اقدام دی
پاکستان رسمان از دیدگاه و راهکارهای شورای عالی صلح برای
پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښ لپاره د سولې د عالی شورا له نظر او کړنلارې نه د یوې ګډې اعلامیې په چوکاټ کې رسمان ملاتړ وکړ په ظاهره کې دا سیخکاری چې پاکستانی چارواکو دا موندلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې او دوامداره همکاري کولای شي د سولې د هڅو په برخه کې ګټوره تمامه شي
افغان حکومت له پاکستان څخه کراچۍ کې نیول شوی د طالبانو د مهم مشر مولا غنی برادر د خوشی کولو غوښتنه هم کړې وه خو دا لا نه ده واضحه چې برادر په دې خوشی شوو قیدیانو کې شامل دی او کنه د ننګرهار د طالبانو د تورې بورډ کمانډان او د پخواني جهادي مشر مولوي یونس خالزوی انوارالحق مجاهد خپلوانو تایید کړی چې نوموړی هم په دې کسانو کې شامل دی خیبر پختونخوا کې پولیس او وکیلان وایي چې توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصله خلاف اپیل کول شي یو چارواکی ویلي چې دا کس حضرت علي شانو میږي او د چترال اوسیدونکی دی او د مسلمانانو ستر پیغمبر ته د سپکاوي په تور نیول شوی په 2010 کال کې هم د آسیا بیبي په نامه یوې ایسای میرمنې ته د توهین رسالت د قانون تر مخه د 500 سزا ورول شوی و خو لا تر اوسه پرې عمل نه دی شوی نړیوالو د پخواني پوځي امیر جنرال ضیاء الحق په وخت کې شروع شوی دی قانون باندې سختی نه وکړي تکړه شاعر او نامتو ډاکټر تکړه شاعر او نامتو ډرامانګر ډاکټر اعظم نن غرمه 11 بجې په خپلې پلرنۍ هدیره رزړ 400 کې خاورو ته وسپارل شو د نوموړي په جنازه کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو د لیکوال او شاعرانو علاوه د خیبر پښتونخوا ډیرو حکومتي چارواکو هم ګډون کړو نوموړي پرون په پیښور کې د ورپېخې ناروغۍ له امله د یو اویا کالو په عمر کې وفات شو ډاکټر اعظم د ګڼو ډرامو لیکلو سربیره د پیښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر هم پاتې شوی او د خپل ادبي کارونو له وجې ورته پاکستان کې پرایډ اف پرفارمنس ایوارډ هم ورکړل شو امریکا د افغانستان په فرا ولایت کې د سرک د غاړې هغه بمی 14 غندلې چې پکې 11 جنجیان وژل شوی کابل کې د امریکایي سفارت په یو خبره شوی خبر پانه کې د پیښې د قربانیانو سره د خواخوږي خکارندوی شوی ده د چارواکو په وینا پیښه په پشردو ولسوالۍ کې شوی او اکثره قربانیان یې ښځې او ماشومان دي د پیښه کې ټپي شوی یو میرمن وایي
لا یو می مور مړه دی یو می خور مړه دی یو می کاکا خاله مړه دی یو می بل خور مړه ده حالا یو می اورندار مړه ده بالا درک نه لرم دا نور چی کوم مړي دی بالا حالا دا ځخته په چورو ټک ټک ورو دی ځخته نه کانیاب کوي حالا دې دې راځ در بدر رسول الله مسلمانان شي در بدر
افغانستان کې له دې وړاندې هم د سرک د غاړې بمی 14 لوجه ګڼو ملکی وګړو ته مرګ جوړه وخته ده عملته د افغانستان په اړه بل خبر د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ ناوخته د دغه ولایت د مرکز اړوند د ابوزیو په سیمه کې په افغان ګډو ځواکونو وسلوالو طالبانو برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال طالبانو وژل شول او د ملي اردو دوه تنه سرتیري پکې ژوبل شول د لغمان ولایت د امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد وایي چې افغان ګډو ځواکونو غوښتل چې په یاد سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو لپاره د پوستو د ځایونو تعین وکړي چې په ناببره پرې وسلوالو مخالفینو برید وکړ او په ځوابي برید کې شپږ تنه وسلوال مخالفینو وژل شول اوس هم سو نړیوال خبرونه. اسرائیل پر غزه بمباری کې د فلسطینی وزیر اعظم مرکزی دفتر وران کړي، یو پولیس تانای په نخښه کړي او د چارواکو په وینا یې بیګانی برید کې درې کسان وژلي. همدارس د اسرائیل کابینې له هغه وروسته د 15,000 ریزرو یا منتظره پوځیانو منځوري ورکړه چې پرون فلسطین کې حماس ډلې وویل چې دوی د اسرائیل په مرکز یروشلم یا بیت المقدس یو راکټ ودغه. دا د اسرائیل لخوا غزه کې د ځمکني اپریشن د شروع کولو د تیاری په معنی ګڼل شوی. حماس د تیرې چهارشنبه یا شروع وروسته کله چې اسرائیل د دوی د عسکري څانګې مشر وواژه، پر اسرائیلي خاوره راکټ وورول او اسرائیلي ځواکونو هم په غزه کې د هغوی پر مرکزونو بریدونه کړي. بلخوا د مصر وزیر اعظم پرون غزې ته د خپل مختصر سفر پر مهال پر اسرائیلو د بریدونو د ودرولو غږ وکړ او د غزې د خلکو سره د مصریانو ملاتړ څرګند کړ. په مصر کې د یو اورګاډي او د یو موټر ترمنځ ټکر له امله وسل ویخت سکول ماشومان وژل شوی دي او 14 نور ژوبل دي. د پولیسو په وینا د سکول په بس کې شپېته ماشومان سپاره وو چې د قاهره جنوب لوري ته په 350 کیلومتره کې پرتی سیمې منفلوت سیمه کې د اورګاډي د پاټک نه د تیرېدو پر مهال پرې اورګاډي وربرابر شو. د ماشومانو عمرونه د 14 او 16 ترمنځ ښودل کیږي. د ترانسپورت وزیر راشد المتینی د دې تراژیدۍ نه د ډکې پیښې په تناظر کې خپل استعفا اعلان کړی ده. ولسمشر محمد مورسی د مصر د اورګاډو د ادارې د مشر استعفا هم قبوله کړې ده. د امریکا د جاسوسي ادارې پخوانی مشر ډیوډ پیټریوس د کانګرس غړو ته ویلي چې لیبیا کې د امریکایي سفیر وژنه یو ترهګریز برید و. هغه پرون د امریکا د ایوان نمایندګان او سینټ کمیټو په هغه اورېدنه کې خبرې کولې چې د دې کال د سپتمبر په 10 لیبیا کې د امریکایي سفیر د وژل کېدو پلټنې کوي. دا تر دې ګړې د مشال ډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب امیر وړاندې کول. تاسو د مشال ټول خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او اوریدلی او لوستلی شئ. د سولې عالی شورا وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښ په برخه کې د پاکستان په سیاسي اراده کې ډیر بدلون راغلی دی.
پاکستان رسمان از دیدگاه و راهکارهای
پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښ لپاره د سولې د عالی شورا له نظر او کړنلارې نه د یوې ګډې اعلامیې په چوکاټ کې رسمان ملاتړ وکړ.
په پاکستان کې د افغان سفارت وای په راتلونکي کې پاکستان ټول افغان طالب مشران خوشی کوي. د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو د هغه قانون غندنه کړي چې 300 کالو نه کم عمر ماشومانو مقدمه په خصوصي عدالتونو کې وچلول شي.
دا ځکه چې کول چې عام عدالت کې دستګردي عدالت کې پاهو مقدمه چلول یا به هغه سزا ورکول دا چې کوم ما خیال دی چې ډیر غیر انساني یو حرکت به
د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به په پاکستان کې د مالیو یا د ټیکس په نظام بحث واوري.
تاسو چې کوم ډیولپمنٹ کوي پاکستان کې نو هغه ډیولپمنٹ یو ډیر کمزور ډیولپمنٹ دی، بل ډیر سلو دی، بل ډیر ناقص دی. او هغه ډیر پیسې خوړلي ټیټ اپریټس پورا دا ټیکس بدل چې کوم دی پبلک سرویس کې هغه نه ورته.
19 پرونه سروې کې بعد د سندرغاړي کمروجاني د ژوند او په فن د فن په اړه واوري. نو رپورټونه هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. اوسې تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د دې خبرونه لومړی رپورت د سولې علي شورا وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښ په برخه کې د پاکستان په سیاسي اراده کې ډیر بدلون راغلی دی. د دې شورا رئیس صلاح الدین ربانی د پاکستان له سفر نه وروسته د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان نه طالب مشران هم له بند نه خوشی کړل او د په خبره د سولې پروسې د بریا لپاره مهم اقدام دی. د سولې د عالی شورا چارواکي ټینګار کوي چې د پاکستان او د سولې د عالی شورا د پلاوي ترمنځ د خپلې شوې اعلامیې عملي کول ډېر اړندي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه د مشال رادیو خبریال نسیم شفق په دې رپورت کې راکوي.
د سولې د عالی شورا چارواکو پاکستان ته د دې شورا د پلاوي د سفر لاستراوړنې د پام وړ وبللې او وی ویل چې اسلام آباد د سولې په برخه کې د دوی له پروګرامونو نه بشپړ ملاتړ څرګند کړ. د سولې د عالی شورا رئیس د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان له خوا له بند نه د نهو تنو طالب مشرانو خوشی کېدل ښه اقدام و او دا لړۍ به همداسې دوام وکړي. صلاح الدین ربانی چې پاکستان ته له سفر وروسته خبرې کولې هیله وښوده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره د اسلام آباد رښتینی همکاري همداسې دوام ومومي.
پاکستان رسما از دیدگاه و راهکارهای شورای عالی صلح
دی وی پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالی شورا له نظر او کړنلارې نه د یوې ګډې اعلامیې په چوکاټ کې رسمن ملاتړ وکړ. په ظاهره کې داسې ښکاري چې پاکستانی چارواکو دا موندلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ نږدې او دوامداره همکاري کولای شي د سولې د هڅو په برخه کې ګټوره تمامه شي. دا هغه نظر دی چې موږ له دې وړاندې پرې په څو ځلو ټینګار کړی. خاغلی ربانی تایید کړه چې پاکستان نه تنه طالب چارواکي خوشی کړل، خو هغه نمونه وانه خستل او وی ویل چې ملا عبدالغنی برادر په خوشی شویو کسانو کې نه دی شامل. خو ربانی وویل دوی هغه کسان وو چې په خوای د سولې په خبرو کې لیوالتیا خودلې و او تمه ده چې په خلاصېدو سره یې د سولې له خبرو سره مرسته وشي. صلاح الدین ربانی څرګنده کړه چې پاکستان له دوی سره موافقه وکړه چې په یو اسلامي هیواد کې د دینی عالمانو یو لوی کنفرانس جوړ شي، چې په دې کنفرانس کې به د افغانستان او پاکستان یو شمېر مهم دینی عالمان هم برخه واخلي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد معصوم ستانکزی وایي چې پاکستان ته د دوی د سفر یو هدف دا هم و چې د سولې د پروسې پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي. ښاغلی ستانکزی د سولې د عالی شورا د پلاوي او پاکستاني چارواکو ترمنځ د ګډې خپرې شوې اعلامیې پر عملي کېدو هم ټینګار وکړ.
We will continue our dialogue and discussion. Second step, we have to
دای وای مونږ غواړو چې خپل خبراتورو او بحثونو ته دوام ورکړو. دوهم اقدام دا دی چې مونږ باید د دوړو هیوادونو ترمنځ هغه ټکی عملی کړو چې د دوړو هیوادونو په ګډه اعلامیه کې راغلي دي، او دا کار زینو اقداماتو ته اړتیا لري چې تر سره شي او په هغه سره داسې شرایط رامنځته شي چې افغانان د مذاکراتو په میز راټول شي، نور ترې ملاتړ وکړي او هیڅوک د دوی ترمنځ د مستقیمو مذاکراتو په مخ که خند رامنځته نکړي. په عین حال کې د سولې د عالی شورا ویان مولوی قیام الدین کشاف وویل چې دوی د قاضي حسین احمد او مولانا فضل الرحمن په څیر له یو شمېر پاکستاني مذهبي مشرانو سره هم ولیدل، او هغوی دوی ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د سولې له پروسې سره هر راز مرسته وکړي. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د سولې خوښونکو طالب مشرانو د نمونو د لرې کېدو په برخه کې هم پاکستان د دوی د پروګرامونو پلوي وکړه، او دوی به په دې برخه کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. سیاسي سیډونکو په افغانستان کې د سولې پروسې د بریا لپاره د پاکستان پر همکارۍ ټینګار کوي، او وایي چې دا کار د اسلام آباد له بشپړې او رښتینې همکارۍ پرته امکان نه لري.
نسیم شفق چې د کابل نه د سولې د عالی شورا د رئیس صلاح الدین ربانی د خبرونو ته د وینا مهم ټکی تاسو ته وړاندې کول. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. څنګه تاسو واورئ چې د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین ربانی وایي په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې د پاکستان په سیاسي اراده کې ډیر بدلون راغلی دی، او نه طالب مشران یې له بند نه خوشی کړی دي. همداراز په پاکستان کې د افغان سفارت وایي چې په راتلونکي کې پاکستان ټول افغان طالب مشران خوشی کوي. نور تفصیل زموږ همکار احمد تکل راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وایي پاکستان موافقه کړې ده چې د هغه هیواد په زندانونو کې بندي ټول طالبان به خوشی کوي. په اسلام آباد کې افغان سفیر محمد عمر داوودزین آزادۍ رادیو ته ویل
پاکستان په اصول کې دا موافقه کړې چې ټول به پریږدي، خو ویلي چې په نوبت به د څو ګروپونو په شکل خوشی کوي، او دا خبر ته ده چې یو ګروپ خوشی کړی شوی دی.
خو ښاغلی داوودزی د خوشی شویو زندانیانو د هویت او د هغو د شمیر له خودلو ډډه وکړه.
دا جزئیات سولې عالی شورا یې ټول وایي دا د هغوی مسؤلیت هم دی او د هغوی لاسته راوړنه ده. نو زه نه غواړم چې مخکې دې چې هغوی مطبوعاتي کنفرانس ورکړي زه جزئیات نشر کړم، دا به هغوی ته پرېږدي.
اسلام آباد د یو شمېر طالب مشرانو له خوا شریکولو سره وروسته له هغه موافقه وکړه چې د سولې د عالی شورا یو جګپوړي هیئت په اسلام آباد کې له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. له دې مخکې پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې په خوشی شویو کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ د پیر لږ تر لږه درې والیان شامل دي. د سولې د عالی شورا د رئیس صلاح الدین ربانی په مشرۍ د هیئت د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د پاکستان له ملکی او پوځي چارواکو سره کتنی او خبرې اترې وکړي. د پاکستان چاپ د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې د طالبانو له سرچینو په حواله راپور ورکړی چې وایي د پاکستان له زندانونو څخه په خوشی شویو کسانو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بغلان والی چې په ملا محمد مشهور دی، د ننګرهار پخوانی ولی میر احمد ګل چې په میر صاحب مشهور دی، او د کابل لپاره د طالبانو لخوا ټاکل شوی ولی داود جلالی شامل دی. افغان اسلامي اژانس په دې ډله کې د حزب اسلامي د یوې څانګې د مشر مولوي محمد یونس خالص د زوی انور الحق مجاهد نوم هم یاد کړی. د پاکستان لخوا د خوشی شویو طالبانو دقیق شمیره تر اوسه نه ده معلومه، خو پاکستانی چارواکو په خصوصي ډول رسنیو ته ویلي چې د دوی شمیر شاوخوا 12 کسانو ته رسیږي. د افغان چارواکو په حواله په راپورونو کې دا شمیره 14 ښودل شوی، خو چارواکو دا یادونه هم کړي چې په دوی کې د طالبانو مهم شخصیتونه لکه ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې غوښتنه کوي نه دی شامل. افغان اسلامي اژانس د پاکستانی سرچینو په حواله ویلي دي چې څه باندې سل تنه طالبان له هم د پاکستان په زندانونو کې پاتې دي.
احمد تکلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول او په هم دی موضوع کې بیا هم پاتې کیږي. د افغانستان د سولې علي شورا منل چې د پاکستان حکومت نه افغان طالب مشران خوشی کړی دي چې سولې ته لیواله وو او د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې د کلونو راهیسي بندیان وو. دا چې دغه طالب مشران په افغانستان کې د سولې په راوستو کې څومره مهم رول لوبولی شي او د دوی راتلونکي اقدام به څه وي، په همدې حقله د مشال رادیو خبريال احمد شاه زمي یو رپورت تیار کړی دی چې ستاسو پام ورته راکړو.
د افغانستان د سولې علي شورا منلې چې د پاکستان حکومت نه افغان طالب مشران خوشی کړی دي چې سولې ته لیواله وو. دوی د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې له کلونو راهیسې بندیان وو. افغان اسلامیک پریس وایي چې خوشی کړل شوی طالب مشران په پاکستان کې خپل کورونو ته تللی دي. اژانس په افغانستان کې د طالبانو د توري بوړي د سنگر مشر مولوي انوار الحق مجاهد د خپلوانو له خولې وایي چې نوموړي هم په پریښودل شوو کې شامل دي. بلخوا طالبانو د پاکستان د حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او غوښتنه کړې چې پاتې نور بندیان هم آزاد کړل شي. دا چې دغه طالب مشران په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې څومره مهم رول لوبولای شي او د دوی راتلونکي اقدام به څه وي، د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی وایي چې پریښودل شوو طالب مشرانو ډېرې تجربې ترلاسه کړي او د سیمې په سیاست خبر دي، نو د سولې پر اوستو کې به رول ډېر مهم وي.
دوی د طالبانو د معنوي مشرانو په توګه کولای شي چې د افغانستان په سوله کې ډېر مرسته وکړي او همدارنګه هغه تجربې صدا کسان لري کولی سي کچې لغنه ګټه واخلي. چون طالبان هم پیژني، د سیم هم پیژني، د پاکستاني مقامات په چل چلند هم دوی ډېر خپودي، نو کولی سي چې سولې په بهیر کې ډېره ونډه ولري. خو مهمه دا ده چې پاکستان بیا هم د نن وروسته په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره څومره صادقانه او په ایمانداري سره عمل کوي. یوازې فکر نه کوم چې د څو تنو په خوښ کېدو د افغانستان د سولې لړۍ سرعت ونیسي یا د سولې لړۍ غښتلې شي. فکر کوم چې نور اقدامات، نور عملی اقدامات په کار دي.
یو شمېر افغانان دې ته هم انتظار باسي چې خوشی شوی طالب مشران به چیري او په کوم رول کې د سولې په بهیر کې ګډون کوي او پروسه به پر مخ بیایي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه یونس فکر خوشبینه نه دي چې افغان حکومت یا د سولې علي شورا به وکړای شي چې دوی ته د سولې په پروسه یا حکومت کې د ګډون لپاره غیزناکه ستراتیژي جوړ کړي.
رایل کېدل خدای چا خوښ دي، مګر دی آیا د کرزي سره د ملارباني د زوی سره په کابل ته روان شي او بل دوی څه پلان ورته لري چې په دوی به څه وکړي؟ دوی به خپل قدرت سره شریک کړي، دوی به وزارتونه ورکړي، یا دوی به د سولې په کار کې یو سیاسي ټیم ته پرېږدي چې جوړ کړي؟ څه فکر کوم چې دا کار دي دوی وکړای شي او یا کوي دي؟
په سنوی پرشدل سو طالب مشرانو کې عبدالغنی برادر نه دی شامل، چې نه یوازې د طالبانو یو تر ټولو مهم مشر ګڼل کیږي بلکې د زیاتره شننګ په اند د سولې پر اوستو کې مهم رول لوبولای شوی. دا چې د ملا برادر نه خوشی کېدل به د سولې پر روانه پروسه څه ډول منفي اغیز ولري. نصر الله سانکزی وایي ملا برادر اغیزناک رول لوبولای شوی، خو د هغه نه خوشی کېدل په دې پروسه کې د پاکستان پر اخلاص شکونه را برسېره کړي دي.
ملا برادر یو مؤثر شخصیت د افغانستان د سولې پر اوستو کې د دله پانه چې مخکې دغه دا کار کړو تجربه یې درلوده. نو په کوم سوال پاکستانیان په غیر ارتباط څه ملاحظات لري؟ دا یو شکم راځي چې هیڅ پاکستانیان لا تر اوسه پورې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره ښه نیت نه لري. په هر صورت کچېرې د افغانستان د سولې په بهیر کې یو مخالف وسلوال هم هغه عادي فردمی را داخل شي، د مال لږه د خپل ښه تاثیرات ولري.
کته هم د افغانستان د سولې علي شورا په تیر وختونو کې هم د طالبانو د پخلاینی او په هیواد کې د سولې راوستو په مخه د پاکستان سفرونه کړی دي، خو د دې شورا تازه سفر د سولې د پروسې د کامیابی لپاره د دوی هیلې زیات کړي دي چې د پاکستان له زندانونو څخه د افغان طالب مشرانو خوشکېدل لمړی راستراوړنه یادېږي.
امچا اعظم یو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو چې د افغانستان د سولې علي شورا وايي په افغانستان کې د سولې ټینګښت په برخه کې پاکستان په سیاسي اراده کې ډېر بدون راغلی دی او د پاکستان زندان نه نه طالب مشران یې خوشی کړی دی.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
پاکستان کې وکیلانو او د ماشومانو د حقوقو د پاره کارکون کې تنظیمونو قانون کې بدلون غندنه کړې چې تر مخه به د 13 کالونو کم عمر ماشومانو مقدمي په ترهګرۍ خصوصي عدالتونو کې چلول شي. تیر ورځ د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک او وزیر اعظم سره ملاقات کې دغه مسوده وړاندې کړې ده. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل راکوي.
د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سره ولیدل او هغه ته د ترهګرې مخنیوي لپاره پورته کړې شوې اقداماتو احوال تیر کړو. د دوران داخله وزیر په قانون کې ترمیم هغه مسوده هم وزیر اعظم ته وړاندې کړه چې تر مخه به د ترهګرې په تور کې نیول شوې ماشومان مقدمه د ترهګرې په خصوصي عدالتونو کې چلول شي. د ده په وینا ترهګر کم عمره ماشومان ته سزا او مقدمو کې د ورکړې شوې نرمې نه فائدہ پورته کوي او واړه ماشومان د ترهګرۍ د پاره کاروي. د ماشومانو د پاره قانون کې د نرمې په حقلا چې مشال ریډیو د قانوني چارو د کارپو بیرستر باچانه تپو سکو نو دوی وی چې د 13 کالونو کمور ماشومانو د پاره جیلونو کې خصوصي مرکز جوړ وی چرته چې د هغوی د تعلیم تربیت او لوبو تنظیم وی او د دوی مقدمه هم د جیونایل جسټس سیستم تر لاندې چلیږي. قانون کې د بدلون په اړه د بیرستر باچا وینا وا
دا اټ چې کم دی دا ډیر زیات دی د دې موږ مخالفت کوو. تاسو چې کم دی خپل دښګدي چې ورته دی وای د دې مخنیوي لپاره څه بل څلاره اختیار کې کنه تاسو ماشومان او غړي بنانو ته چې هغه چې هر څه مجبورې د وژنې په دې شیش کې انوال دي هغه خپل خوخه نه پدې کې نه راغلي. نو زما خیال دی چې هغه څه دا ځته کول چې عام عدالت کې دښګردي عدالت کې پاغو مقدمه چلول یا به هغه سزا ورکول دا چې کوم دی ما خیال دی چې ډیر غیر انساني یو حرکت به دا یو ډیر غیر انساني بلی.
کله چې مشال ریډیو هم دغه خبره د ماشومانو د حقوقو د پاره کارکونکي ارشد محمود پوړاند کې خو نو هغه د نړیوال قانون او ماشومانو د حقوقو خلاف ورزي وبلله او وی ویل
زما په خیال باندې خدا د ماشومانو د حقوقو سریحند خلاف ورزي ده. کوم چې انټرنیشنل لا چې کومه ده کوم چې پاکستان یو ان کنونشن ان د رائټس اف د چایلډ هم ریټیفای کړی دی دغه سي کنونشن اگینست ټارچر هم ریټیفای کړی دی دا به هغه هم خلاف ورزي دی. په کار دي چې قانون سازي دی وکړي د دهشتګردۍ خلاف او نورې نظر لارې به وي ته بند کی چې دهشتګرد وته نشي. خو ماشومان له لارې زور نور ځکه چې ماشومان خو په خپل استعمالي د 12 کالو یا د 10 کالو یا د 2 کالو وړوکی ته څه پته اجازه سکومه
د یادونه وردا چې د ماشومانو او انساني حقوقو د پاره کارکونکو تنظیمونو په غوښتنه کال 2000 کې په خوانی ولسمشر پرویز مشرف د ماشومانو د پاره د انصاف خصوصي نظام جیونایل جسټس سیستم معرفي کړو. خو اوس موجوده حکومت غواړي چې دغه اسانو او نرمیو نه تر هغهرو ته فائدې رسی نو ځکه دغه اسانی بیرته ختم کړي. خو د دې د پاره به د بل د قومي اسمبلی او سېنات نه پاس کول وی. ریاض موسا خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
سروے
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
دا هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې.
سروي پروګرام کې به تاسو نن د پښتو سندرغاری کمرو جانی د فن او د ژوند په اړه واوري خو د خبرونه په دویمه نیمه کې له هغه وړاندې تاسو لپاره دوه نور رپورټونه هم لرو. د پاکستان سفرن وزارت وایي چې د افغان کډوالو د راتلونکي په اړه د مختلفو وزارتونو او نړیوالو ادارو سره تماس کیو او هیله مندي چې ډیر زر به سه حتمی فیصله ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي.
د سفران وفاقی وزیر انجینئر شوکت الله ویلی دی چې دا وخت په پاکستان کې شپاړس لکه یو کم پنځوس زره رجسٹر افغان کډوال میشت دي او هغه لدی سربیره دي چې چا خپل ځان د حکومت سره نوی رجسٹر کړی او د دې افغان کډوالو وطن ته د واپسې لړکې د پاکستان د حکومت د ملګری ملتونو د افغان کډوالو لپاره د ادارې یونیسیار افغان حکومت سره لوزنامه شوې ده کومه چې په کال دوه زره لسم کې د مارچ په څلېرویشتمه نیټه وفاقی کابینې منظوره کړی وه چې ترلاندې به د روان کال د دسمبر د یوویشتمې نیټې پورې ټول رجسٹر افغان کډوال خپل وطن ته ستانه کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې انجینئر شوکت الله وویل چې د یو دیرشم دسمبر نیټه ډیره را لنډه ده او که په دغه ټاکلې شوې نیټه کې افغان کډوال ستانه نشول نو حکومت به بیا د دوی د واپسۍ یا دلته د میشت لپاره بله پالیسي جوړوي. ده وویل
کومه چې زړه پالیسي ده موږ په هغه روان یو چې کومه موږ ته د کابینې نه حکم ملاو دے د وزیر اعظم نه د کابینې نه په 2010 کې د هغه باوجود موږ ته په دې کې چې دا کومې مسلې را پیښیږي نو د مختلف وزارتونو سره موږ کینو او لګیای چې دا مسله به موږ نور را روان وخت کې څنګه هینډل کوو.
کله چې مشال ریډیو دی لړکی د ملګری ملتونو د افغان کډوال لپاره د ادارې یونیسیار د ویان دی دنیا اسلم خان سره خبرې وکړې نو نوموړي وویل چې د دوی ادارې دی لړکی د پاکستان د وزیر اعظم خارجه وزیر او د سفران د وزارت سره خبرې اترې کړي دي نو هیله لري چې د پاکستان حکومت به دا نیټه وغځوي.
د پاکستان حکومت خپل هم نه غواړي چې په زور او زبردستي باندې منل شوي یا ریکګنایز مهاجرین وباسي. کوم چې زموږ ډسکشن سره هغه همیشه په هغه افغانانو باندې زور اچي چې څوک په پاکستان کې غیر قانوني تور باندې اوسېږي، نه د هغه سره ویزه ستا، نه پاسپورټ سره ستا، او نه د مهاجرت سټېټس دی سره. هغه مهاجرین چې اوس هم د بین الاقوامي قوانین مطابق مهاجرین دي او افغانستان ته نشي تللی د سکیورټي د وجه یا نور کوم خدشات لري، هغه یقیناً دا حق لري چې په پاکستان کې هغه ته د پناه چې کوم اوس ورکول شوی ده په هغه کې ایکسټینشن وسی او د پاکستان حکومت به یقیناً زموږ د امید دی چې یو داسې پالیسی به راولي چې هغه د ګردو لپاره ګټور وي.
د ذکر وردا چې د رستیو کې یونیسیار د هغه افغان کډوال لپاره د اضافي پیکج اعلان کړی وو کوم افغان کډوال چې پرزا د نومبر او دسمبر په میاشت کې افغانستان ته بیرته ستنېدل غواړي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. اسرائیلی الوتکو د خالی پورس په غزا کې د حماس حکومتي ودانۍ چې د وزیر اعظم دفتر هم پکې شامل دي بریدونه کړي دي. د حماس په وینا د تیر شپې رئیس د اسرائیلی الوتکو په بریدونو کې اته دیش فلسطینیان چې د نیم نه زیات عام وګړي دي وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې. رټس خبر ایجنس وای د اسرائیلو کابینې د 15 او 11 منتظر سرتیرو د راغوښتنې وړاندیز منلو وروسته اسرائیلی الوتکو د خالی پورس په غزا کې د حماس حکومتي ودانۍ چې د وزیر اعظم دفتر هم پکې شامل دي بریدونه کړي. خبر ایجنس د حماس چې د غزا پټۍ واکمنۍ ورسره ده په حواله وای اسرائیلی الوتکو په داسې حال کې د وزیر اعظم اسماعیل هانیه دفتر په نخښه کړي چې د مصر وزیر اعظم سره د لیدلو پر حال وو. د تشدد د پیښو سربیره د تونس د بارانو چارو وزیر د غزه توره کړي او د عرب یووالي مظاهره په ترڅ کې د روختون دوره کړي ده. رټس خبري ایجنسی د حماس چارواکو د خولي زیاتوي چې د 1300 ورځو په ترڅ کې پر غزه د اسرائیلي بریدونو لکبله لک تر لګه اته دیش فلسطینیان چې د نیم نه زیات عام وګړي دي وژل شوي. د تیر زیارت په ورځ درې اسرائیلي وګړي هم وژل شوي. بلخو خبري ایجنسی د اسرائیلي فوج په حواله وایي چې تیر شپه د حماس حکومتي ودانۍ د وزیر اعظم دفتر، د کورونو چارو د وزارت دفتر او د پولیسو هډ کوارټر په نخښه کړي. د تیر جمعې په ورځ فلسطینی وسلوالو په لومړي ځل د بیت المقدس لوري ته هم یو توغنده توغولې او د تل ابیب ښار هم په نخښه شوې دي. حماس د دې بریدونو زمواري په غاړه خسته ده. خبري ایجنسی د سفارتي هلو ځلو په اړه وایي چې د مصر وزیر اعظم هاشم کاندیل د تیر جمعې په ورځ د غزا دوره کړي او اسرائیلي بریدونه غندلي. نوموړي وړاندیز کړي چې مصر په ډزبندۍ کې کردار لوبولې شي. بلخوا د جرمني خبري ایجنسی ڈی پی اے وایي چې ملایشیا او مصر په دې صلاح شوي چې د غزا لپاره د نورو هیوادونو نه امداد راغون کړي. د ملایشیا وزیر اعظم نجیب رازق د دفتر نه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې هغوی د مصر له ولسمشر محمد مورسی سره د غزا تشدد ختمولو په لارو چارو خبرې کړې دي. د
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره دوه 19 خبرونه لرو، خو وخت شوې ده د ماسپخین 3:30 بجې او نجیب امیر را سره په سټوډیو کې ناشته. نو د نجیب امیر ته وار ورکوم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان چارواکي وايي پاکستان د منځنۍ کچې نه طالب مشران خوشی کړي او وعده کړي چې نور به هم پرېږدي. د افغانستان په فراه ولایت کې د سرک د غاړې ماین چاودنه کې 12 جنجیان یا راوړونکي وژل شوی دي. د خیبر پښتونخوا پولیس او وکیلان وایي چې توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ د سزا سره مخامخ کس د دې فیصلې خلاف اپیل کولای شي. په امسر کې د سکول د یو بس او د اور گاډي ترمنځ په ټکر کې وسلويخ ځکونکي وژل شوی او 14 نور ژوبل دي. امریکا په 2009 هم کال کې په نیویارک کې د ځانمرګي برید د پلان جوړونې په جرم یو کس ته عمر قید سزا اورولې. او اسرائیلو پر غزه بمباری کې د فلسطینی وزیر اعظم مرکزی دفتر وران کړ.
نجیب امیر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړل، اوس وخت شوی دی 19 خبرونه سربې. دا 19 خبرونه هر اونۍ تاسو د خالی پورس اوریدل شي. د خبرونه زموږ همکاري ملیحه امیرزاده تاسو لپاره تیار کړې ده، او په نننۍ خبرونه کې به د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي قمرو جاني د ژوند او د فن په اړه واوري. نو راځي چې ورته په ګډه وښو.
ستړي مشه د نن لپاره په سروې پروګرام کې به د پښتني سندرغاړي قمرو جان په حق له معلومات واوري. کمرو جان چې د پښتو ټپو بدلو او غزلو کې ځانګړي نوم لري، د مردان سره تعلق لري چې کورنۍ لپاره موسیقي او سندرې کومه نوې خبره نه وه. لاغي نور خويندې هم د سندرو سره تړلې وي چې دا هم پکې یو ده. د کمرو جان کورنۍ وايي دا ډومبه خزوا چې بدلې وای، لکه چې بدلې به زیاتره نارینه وویلي. کمرو جان وايي اولې د سندرو شروعات ریډیو نو کړ چې د ماشوموالي نه د سندرو ویلو شوق وو.
ریڈیو ریڈیو چڑھا بس ٹپن بدل بدلے باقی مشہور ہو سما ریڈیو طرف ڈیر مغلو ڈیر ڈیر پروگرام پکاؤ د پختو جب چکے کو پروگرام
دای په خبره د مردان په پټانګه کې په خبرته پروګرامونو لورتل.
زه خو پیدا شوم په مردان کې ما او د دې ځنه په مردان نه بسلم په خبرته. نو یو ورځ به موږ اړیا شلو او بل ورځ به موږ پروګرام نه کډری ورځ هم دلته تیرولې او زما 50 روپۍ او زه د دې لري دې نه دې پروګرام تر اغلې ما ام خپل ته مونږ نه دی پریسي.
هغه وای روري هارمونیم غکول او چې کوم استاد باغل ورتللو دې هم ورسره تربیت حاصل کړ.
نو جی استاد خو زما ضرورو نواب استاد دا په فخر کې ټول شاګردان دي. امید پښتو جواب ژوند یې کړی دا بدلا ټپا زادم د پښتو اک دې چار بیتا نور دا چې موږ استاد خو دې راګونا چې هغه دا چې موږ پښتانه خلک خو راګونا نه وری کنه پښتو خو کوي کنه دا چې زما ډیر شوق دا چې کوم څه پیلې چې هغه چا دا تر سکې نور دي خو زما سره شوق او زما رور ارمونو غوډه او زما دغه دا چې دیتو هغه تر استاد مهنت ته نو ما سره هم کړی دي نواب استاد.
کمرو جان وای په هیڅ حال کې هم خپل کار نه پرېږي، خوای چې حکومت یې په سر لاس نه دیږي.
کدی به جوړ وم که نه جوړ به وم. نو مونږ ډېر قربانۍ کړي دي او د حکومت تر طرفه ما سره هېڅ قسم د امداد لاسنیوی نه شوی. مونږ ډېر تکلیفونه کړي دي او د قسمت خبره ده چې زه د څومره د مخکې پروګرام کوم شپېته ډالې زما د پروګرام او په دې کې ما سره هېڅ داسې امداد نه دی شوی د حکومت په طرفه. نو د ریډیو طرفه خو ماته ملو شوی دی نثار محمد خان را کړی دی او صدارتي چې دی نو دا لږ مونږ غواړي او زما نارینه داسې چاخ نو داسې زما سره مې دا امداد کړی دی چې زما دپاره دوی دا څه کوشش کړی وي من به تړی کړی وي. نو په دغه وجه زه به دا وروسته پوښتې شم.
د پېښور ریډیو سټېشن پخوانی ډایرکټر نثار محمد خان د کمبرجان د فن په حق لوي چې اواز یې بے مثال دی او اخیری زوړ او ښه اواز دی چې تر اوسه پاتې دی.
کمبرجان یو ډېر لوی نوم دی د فوک سنگینګ په اړه باندې او صرف په دې نه چې د کمرو اواز ډېر زیات ښه و. دې خبره زیات اهمیت ته د هغې د نوم د هغې د اواز د هغې د فن چې د هغې یو داسې خاندان کورنۍ سره تعلق دی چې په دې کې ټول سندرغاړي ټول خلک دوم د سعودي بلکې د سعودي نه بهر هم خلک پېژني وضاحت کافی گلنار بیگم نما یو انٹرویو ریکارڈ کولا فن په حوالہ کے سر گم رہا آیا چې دې د فن متعلق خیر بہار یو خبر ہے اکڑا چې ستا یو پروګرام دی ما ټلویزیون او پروګرام کېدو یو ځل بیا په دینار راشه. نو هغه پروګرام کې د دې ما یو ټاپور کړی وه. نو هغې ما ته ویل چې ما ستا هغه پروګرام څه وخت کې منې شروع به شو. نو ما له هغې ته ما به جړل ورته ویل هغې که څه داسې خبره وه وایي چې د خبروجان ډوبنی ټپا هغه به شروع کېدو هم ټلویزیون نه د دې ټپې نه یو ځل بیا په دینار راشه په پخوانو پلونو د پرېوتل ګردونه. نو دا داسې یو عجیبه آواز پاکستان سره ډېر ښه تعلق دی. ډېرو کتابونو کې ما ټول ذکر هم کړی دی کلچر په حواله باندې چې ما کوم کتاب بھی کړی دی کمرو جان ذکر خصوصی طور په دې چې موږ سره د ټولو نه زور چې نه ټپه ده او په ټپه کې د هغې نه اوچت او ښکلی او په سور کې آواز د چا نه و او خصوصی طور د ټپې د خپل یولس کسپونه دي او په دې کې د ټول نه زور قسم یعنی پخوانی رومانی قسم نشاره ده اکثر بدل دا بدل بچ ڈیڑھ سو وقت لوئی خون بہت آگے چاوا ریڈیو اور د پپا خلا ټلویزیون ډیر کوونه بلکې کوم ریډیو به ان ریډیو باندې چې بدل او ریډیو شروع شو نو ټول خلک مختل کارونه بلکې پر خودو قدې ته بغوغ غوغو. نو د قمرو جان د خدای د فن په حواله خبره ده او د غیر آغاز چې خبرو کوم نو زمونږ په دې پښتونخوا کې موږ سره د موسیقۍ په حواله باندې دا درې ځایونه ډېر معتبر دي، لکه سوات خصوصا اور بل مردان سنټر چې دا هم په خپل ځان باندې ډېر زیات اهمیت لري. د قامروجان تعلق هم دې خطې سره د مردان چې کوم کلپانی پار به وته وي، چونکه زه چې کل کلچر ډایرکټر هم بله مونږ ایوارډونه انعامونه ورکړي دي، پر جوړ ته مونږ ورکړي دي. خو هر فنکار با یو ګیله لري چې مال حکومت لکه زما په سر لاس نه دی ایښی. نو دا صحیح خبره ده، بدقسمت دا ده چې سره داسې ادارې هم نشته چې هغه مونږ خپله د فنکارانو په ډله باندې مونږ ځای شو جوړ شي او دوی لپاره د هغې نه سفر ورکېږي. د فن په اړه چې خبره وکړو، شاید چې دا اخري آواز دی ژوندی ده مونږ سره.
کمروجان ته کومې ټپې شهرت ورکړ؟ هغه وایي کمروجان تعلیم نو کړې، خو وایي چې کومه سندره به ورته وویل شوه هغه به سمه یاد کړه او داسې کوم مشکل ورته نو.
نو دا خو زما شوق و، مشکلات راته نه و، تعلیم نه نو، خو چې ماته به ولیکل غزل نو هغه به ما یاد کړو. او بل غزلې چې کومې دي نو په دې داسې مریاشان خلک پوه دي، ښه تعلیم یافته خلک پوه دي، او زما نه هو غزلې دي، خو لکه د غزلو غزل به مونږ خپل ټم کوو ترانی بومې چې کله د غزل وخت راغې نو هغه بس خیال محمد له خپل عمر جوړ وایي بس هغه مخکې شي نو بس هغه اسمت خبره ده.
پښتو موسیقي سره تعلق لرونکي استاد عظمت ګل چې د کمروجان سره یو شمېر پروګرامونه کړي دي، وایي چې د ښه اواز سره سره ښه اخلاق هم دي.
اخلاق او اواز اور ساری عشق کمروجان کے دگے نا میرے نا اوٹ کے دگے خدا دا او غنمان کے خدا دا او دی خان خلاق دی او غزلم خوئی او تقیق ہم دی کل یوری اگر یو بیرے کے دنن نا ست کا لم کے زمانے رکھو ہوا کہ او بو دی اڑی نا جلالی اما دیگر دی او بو دی اڑی نا اگر دے سبحان بدل کرے گا اور روانی کی پوری دنیا دے دنیا کار اور ایک نہ قدرت لری پر وسیلہ دا کہ سبحان بدل رہا ہے اور میں سے کہی بڑے
هغه د 1915 پیتم د جګړې په موده کې وطني سندره هم ویلې دي.
ا نمو غداویل کې جار دشم جار دا غداویل دا زیاته او کته دې دن پسې زمایي پرشتیا غم جن کته دې دن پسې زمایي پرشتیا غم جن او کړه خدمت وطن د پاکستان د زغ خولي پاکستان جان کمال یار د گلستان رب کو دے پتہ شان چه مالک د خپل ملک او د خپل خولي چمن او کړه خدمت وطن د پاکستان
کمرو جان وای دے میدان ته پرات لے لوډیر خوشاله ده او ډیر عزت یې پکې تر لاسه کړې دي.
نجی بس هغه وې چې خدا دې عزت نو کړی دا او مې ته دم غناستا وا اي کې ګډې دل نو هغه کې څه به شرم نه و هغه بس مې تم دا په پرده کې بناسو او مینه محبت په دا چې اتسان براتو جوړ یو ضروري بم ماتولې
او پروگرام لگا گا دیوبل پر ڈاٹ پر دگر اتلو کینسر کے اپنی نہ محبت اگو سہی شخص سو سہی صابون دے پیسی دی
تے تے خوخی پختنی سندر گاڑی سوکتی کمرو جان وائی ہر ہنر من تا خود خپل خپل صلاحیت ور کڑی وی نو سکا ٹول خاص تھی
یہ رجی بتا گا زمین دا ٹول خپل پر جے دینو کی او باغ سڑڑ چھ واری او گل خپل خپل مان ادا
تے پ خبر د نورو سندر گاڑو سرے برغی سے ہم ویلی دی چھ خپل وقت کی ڈیرے مشہور وی
او جی زما دا احمد گل سر دی اکبر حسین سر دی مولا سر دی مولا دی دگا ادو لو او نصر محمد خان دا ڈیرے کٹ کڑی وی شوکت سے
کمرو جان واده نه دکړی او خپل رور سره دا وخت په مردان کې اوسېږي دا چې ولې دا واده سوچ نه کړ هغه وای
نه جی واه خو هغه نه دکړی بس د ترونو بچی نه پدا بچی نه خبره ده دا ما د خدمت ته نه مې جوړ نه کړ ما وی چې زه دې خدمت کوم ما د مور پلار دی زه به داسې مالدار کوته نه سم او د دې په بیا خیال نه ساتي زه به خفه ما او قسمت خبرم دا واده خو د قسمت خبرم کو بس غانو ته مې شو کو واده نه یو وزګار نه
کمرو جان په خپل وخت کې د پښتو موسیقي لپاره ډیر کار کړی هغه په خپل انداز کې د خپل اواز سره د خلکو زړونه ګټلې دي کله جنگ حالات وو کله د امن کو خوشحالي وو کله اختر په هر موقع د خپل انداز کې سندرې ویلې دي چې اوس هم د مینوالو په زړونو کې خپل مقام لري د دې سره د نن لپاره د سروي پروګرام سرته رسیدي مونږ هیله کوو چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي تاسو د پروګرام په حق له د مشال ریډیو سره خپل رائے شریکولی شئ د مشال ریډیو د پیغام ریکارډون کی ماشين شمیره ده 00420221212 د بل پروګرام پورې درنه اجازه تواړم د الله پامان
ترکیه کې اسلام او ډیموکراسي یو ځای په څه ډول پرمختی د ترکیه د دینی علومو یو پروفیسور وای
ترکیه دین او دیموکراسي سره
ترکیه د اسلام او ډیموکراسي په اړه لوی تجربه لري او د یو لار خود حیثیت یې خپل کړی دی
په ترکیه کې دین زده کړی د افغانستان او پاکستان څخه توپیر لري په ترکیه کې د شریعت او د افغان زده کوونکو نظر
د دینیز د کړو په څنګه کې دوی عام ټولن په هانه ورتوي عام ارواح په هانه ورتوي او هم منطق ور سره دي هم فلسفه ور سره ده چې ډیر ضروری علم نه دي
دا هرڅ او نور د مشال رادیو په ونی خبرونه ترکیه اسلام او دیموکراسي کې د هری پنځ شنبه یا زیارت په ورځ د ماپښین پر 3:30 بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د مازګر پر 4:30 بجې زما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یې د اقتصادي نړۍ په نننۍ خبرونه کې به په پاکستان کې د مالیو یا د ټیکس په نظام بحث واوري په خبرونه کې به واوري چې ولې په دې هیواد کې خلک ټیکسونه نه ورکوي د دې ترڅنګ د هغه نوي قانون په اړه به هم معلومات درکو چې پاکستانی حکومت یې د زیات ټیکس غونډولو لپاره عملی کول غواړي د اقتصادي نړۍ خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل تیاروي
اقتصادی نړۍ
ستړي مشه په پاکستان کې خلک ټیکسونه ولې نور کوي؟ هغه څه وجوهات دي چې په دې هیواد کې مالیې ډېرې کمې غونډول کیږي. آیا د ټیکسونو نوی قانون به په پاکستان کې د مالیو کچ لوړ کړي او کنه؟ او آیا د نوي قانون ضرورت هم شته دی او که څنګه؟ د دې ټولو پوښتنو ځوابونه د اقتصادي نړۍ په نننۍ خپرونه کې اورېدای شي. له مشال راډیو سره اوسئ. پاکستان یو چارواکو پر یو داسې قانون کار کړی دی چې په وسیله به یې په میلیونونه هغه کسان د ټیکس ورکوونکو په جال کې راولي چې دا مهال مالیه نه ورکوي. د فرانسې خبري ایجنسی و رپورټ تر مخې د پاکستان مالیو غونډولو ادارې نوی مشر علي ارشد حکیم په دې کار لګیا دی چې څنګه په دې هیواد کې په میلیونونه خلک دې ته وهڅوي چې د مالیو په جال کې راولي. په پاکستان کې له 180 میلیونه زیات خلک اوسي، خو یوازې 2,60,000 داسې کسان پکې دي چې له تیرو 3 کلونو راهیسې په مسلسله توګه ټیکس ورکړی دی. تیر کال په دې هیواد کې د ناخالص ملي پیداوار یا جی ډی پی 9.1% برخه مالیو جوړوله چې په نړۍ کې تر ټولو ټیټو سطحو یوه ده. پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې خلک ټیکسونه ولې نه ورکوي؟ د دې په ځواب کې په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وایي، حکومت پیسې لګوي خو پته یې نه لګي چې دا پیسې چیرې لګېدلې دي. همدا وجه ده چې خلک ټیکسونه نه ورکوي.
خلک وایي چې بھائی په څومره خرچه تاسو کوئ، فرض کړئ تاسو 3 ټریلیونه خرچه کوئ، نو 1.5 ټریلیون پته نه لګي چې دا چا خرچ کړه او څنګه خرچ کړه، او دا غي اکاؤنٹبلټی نشته. او اکاؤنٹبلټی ټوټل تاسو د 25% چې څومره خرچه کړی دا کم خرچه کړی دا غي هم سمونه ورکوي. بیا دا چې تاسو 25% چې کم ډیولپمنٹ بجټ دی هغه کې تاسو دغه ورکوي، رشوت ورکوي، اخلي بیوروکراسي، فوجي بیوروکراسي مخلي او سیول بیوروکراسي مخلي، نو تاسو له موږ ولې ټیکس درکو چې تاسو تومره داسې کارونه کوي؟
اکرام هوتی وای په پاکستان کې د پرمختګ رفتار ډیر ورو دی او ناقص دی. د دې په اند د پاکستان دولت د مالیو په بدل کې ولست ته خپ پرمختیايي نظام نه ورکوي.
تاسو چې کوم ډیولپمنٹ کوي پاکستان کې، نو هغه ډیولپمنٹ یو خو ډیر کمزور ډیولپمنٹ دی، بل ډیر سلو دی، بل ډیر ناقص دی. لکه ډیمونه، بریجونه، سړکونه، نالے، ګلے، واټر سیستم، دا ټول چې دي نو دا اول خوشتانه او چکم کمزے الگ لگ دے نو هغه ناقص دی او ډیر سلو ډیولپمنٹ طریقې کیږي او هغه ډیر پیسې خورل کیږي. دا گورنمنٹ چې دی، یعنی گورنمنٹ خو نه، خو سٹیٹ اپریٹس پورا دا لکه دا ٹیکس بدل چې کم دی پبلک سرویس کې هغه نه ورته.
د اقتصادي چارو یو بل کارپور ډاکټر محمد زبیر خان وای په پاکستان کې د کمی مالیه جمع کېدو یو لامل دا هم دی چې د دې هیواد هغه طبقه چې زیاتې پیسې لري له مالیو ورکولو ډډه کوي.
کم الیټ کلاس سو پولیټیکل کلاس کې دی یا چا انډستری سلنګ فرام پاور سلنګ دی بڑی ٹیکس ایمیشن پر خلق گئی، اور کیونکہ ادھی کے پولیٹیکل کلاس ٹور میں زیادہ سازی دیکھا چھے کم بیوروکریٹس اور آرمی والا دی 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 نہ ہو ٹیکس ڈیڈکٹ کی گی پر سورس مانے دا اتدا کیا رہا دان پر خلق دی کی گی ٹیکس میں نور کئی نو دی اس چرے دا سے یو ماحول نہ بھی پیدا کرے چھے کم کے دی ٹیکس اتھارٹی پل پورا
په پاکستان کې د ټیکس غونډولو اداره اف بی آر هم تر مودو له درغلې ډکې ادارې په نوم یادې ده او پکې حکومت ډیر بدلونونه هم راوستل. ډاکټر محمد زبیر خان وایي اوس هم دا اداره ډیره درغلې کوي او بیا دا وایي چې خلک ټیکسونه نه ورکوي.
ټیکس ډیپارټمنټ ډېر زیات خراب دی، اوس هم کافي ډیر کرپشن دی پکې، بلکې کله چې سیاسي باټه وګورئ برانچ شروع کړی دا چې کم ټیکس اډمنستریشن ریفورم شو هغه ټول بیا شاید شوی دی
اکرام ہوتی وای د مالیه غونډولو نظام سم نه دی. دغه په خبره کې چیرې دا نظام په سمه طریقه جوړ وای نو په کروڑونو روپۍ با په درغلیو او نورو معاملو کې نه ضایع کېدای.
اوس اکسایز ډیوټي د سیګریټ د ډبې د قیمت تقریبا 70-75% پورې وی، لکه د 100 روپو سیګریټ د ډېرې نو 25 د غي اکچوال قیمت ته او 75 د حکومت ټیکس دی. اوس دا 25-75% چې کوم ټیکس دی دا د بچکول لپاره د کارخانه مالکان سره دی ملاو شي، هغه ته وایي چې تاسو لست کړو وا سم بدلې کو هغه باقي چې دین هغه کې 10-15% مونږ ترا کوي او باقي 90% 85% تاسو لکه بچ کې ځانتا. نو د ټیکس مشين دی چې کوم کرپشن دی دا هغه داله.
د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای په پاکستان کې د متوسطې طبقه د کسانو شمیر کم دی. نو ځکه د پیسې لګونکو کاسانو بازار هم وړوکی دی. احمدال عمل دے چپدے ہیوات کی ڈیرہ مالیا جمع کی دائے ہم نشی
پاکستان کے مارکیٹ سے دم رلوے مارکیٹ نہ دے دا دا انڈیا مارکیٹ نہ دے نہ دا چائنا مارکیٹ دے نہ دا دا برٹش مارکیٹ دے نہ دا امریکن مارکیٹ دے نہ جرمن دے نہ فرینچ مارکیٹ دے دا یو وڑو کی شانتی مارکیٹ دے کنزیومر دا دے دا مڈل کلاس آبادی 2-5% دا ہمیشہ ٹیکسز پہ ہر ملکوں کی زیادہ راغونڈی گی چھ دا ہاگی مڈل کلاس کنزیومر کلاس چھ دے آگا ایکسپینڈیڈ ہوئی دا پاکستان کنزیومر کلاس دا 1960 میں جکل نہ دا ڈیمو نے جوڑے دل شروع شوی دی مارکیٹ ایکسپینشن شوی دے مارکیٹ نے جوڑے دا بلڈنگ نے جوڑے دل شروع شو غٹ غٹ کور نے جوڑے دل شروع شو او ایگریکلچر کے چکل نہ ٹیکنالوجی رالا نو دا ہار نہ پس لگا ترقی ہوا او مڈل کلاس جوڑے دل شروع شو نو دا 60 دا ڈیکیڈ نہ یا دہائے نہ چترا والے 90 او 2000 دے ہائے پورے کم ایکسپینشن شوے دے نو حالا دمرا سلو دے دا مڈل کلاس جنن ہم دا مڈل کلاس کے کم از کم نیم خپل کور نشی جوڑو لے نو آغا بس ٹیکس نو ورکی
دا پاکستان دا مالیو غنڈولو اداری یا ایف پی آر مشر علی ارشد حکیم ہیلہ مند دے چل نوی قانون سر با شاو خوا 3 ملین خلق وہا چوی چھ ٹیکس نو ورکڑی دا وائی دا نوی قانون تر مخی با حقو کسانو تا نوٹس ورکڑی چھ ٹیکس نو ورکوی دا وائی دا نوی قانون با حق ٹول خلق وہ بخی چھ پا خواه مالیه ندی ورکڑی او لنوی سر با لحاغوی پیسی واخلی دا اقتصادی چارو کارپو اکرام ہوتی وائی دا قانون موثر نشی کیدای دا د خپل دی خبری تشریح په دی ډول کوي
اغه ټیکس نه دی ورکړی او ټایم کې چې اوور لانګ پیریډ نه دی ورکړی فرض کړه هغه خپل وای چې زما چې 13 شپږتو کالو کې زما کم ټیکس جوړې دو یا دې کال کې جوړې دو نو هغه جوړې دو فرض کا هغه چې 1 کروڑ جوړې دو نو دی وی خالص لک روپیا را کا لس لک روپیا ته والی او وی ځا بس ته اوس رجسٹر شي آئندہ به ټیکس ورکه دا کسان پاکستان کې دي نو دا سعود کې دي پزرګونو کې هم نه دي دا یو زما خیال چې 200 یا 1500 کسان به چې هغه دا ټیکس ورکی د دینه سره جوړیږي نه د دینه 10% حکومت ته
بل پروت ڈاکٹر محمد زبیر خان دریز لری چې د نوی قانون هیڅ اړتیا نشته بلکې باید پخوانی قوانین سم عملی کړل شي
دا وقت قانون ضرورت نو چې موږ خلک چې څوک ټیکسونه ورکوي موږ او خبر یو چې قوانین دومره سخت دي چې د دې قوانینو کمزوري بیا نه ده دا صرف د دې د امپلیمنټیشن خبر ده اوس هم دای چې کوم دا یو طریقې کار اختیار کړی دا چې دای با هغه کې دا نصور ته ام اس پی ورته ټیکس مخکې نه دی ورکړې شوی هغه دا هغه معافي ورکړي نو څه سوچو کا چې ما غونډه یو کس چې هغه ټول عمر ټیکس نه ورکړي دي هغه ته هیڅ هم انسینټیو نشته خو چې چا ټیکس نه دی ورکړي نو هغه له با دا ریاست ورکړي چې تاسو هغه ټیکس چې په خوانی ټیکس نه هغه مو ورکوي
نو چې د نوي قانون اړتیا نشته نو بیا له حکومت سره د زیاتو مالیو غونډولو لپاره بل څه لار پاتې کیږي ډاکټر زبیر خان وای حکومت په پر هغه خلکو مالیه زیاتوي چې وس هم ټیکسونه ورکوي
هغه وضا کوي چې چا غریبانو مخکې نه ټیکس ورکړي دي
اکرام ہوتی وای دا سدر سلور اقدامات اړین دي چې په پاکستان کې د ډیر ټیکس غونډول یقیني کړي دا وای تر ټولو مهمه خبره د اقتصاد سمول دي
اګه چې خوري نو چرګواله مطلب اکانومي چرګا دا چې تب خپل اکانومي ټیک کې اکانومي ټیک کول لپاره لا اینڈ آرڈر ضروری دی دا دوه خبرې شوې دا کې بتا او ترهګری دا درې سيزونه جديد دا ختم شي یا دومره کم شي چې خلک یې چې کم اسسمنٹ طریقہ دا ټول دنیا کې د انکم او د سیلز اسسمنٹ طریقہ دا چې هغه باندې په باقاعده په کمپیوټرایز سیستم سره د هغه اندازې لګولو تنظیم وشي او سلورم ټیکس مشینری جوړه هغه کې داسې اصلاحات وکړي چې ټیکس مشینری
تاسو پر نننۍ خبرونه کې واوریدل چې په پاکستان کې د مالیو غونډولو لپاره قوانین موجود دي خو دا نه عملی کیږي او دا چې د هیواد زیاتره خلک د ډیرو لاملونو په اساس هیڅ مالیا نه ورکوي د شنونکو په اند که حکومت قوانین عملی کړي او د ټیکس غونډولو ادارې د نننۍ نظام په تخنیکی توګه کمپیوټري کړي نو بیا به هر کال ډیرې پیسې د مالیو لپاره لاس ته راوړلی شي
له همدې سره د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسی. په مخه مخه
اقتصادي نړۍ.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړه اسکول نه یو غند راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.